د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه وړاندې کوم چې د انارو په باب ده په دې خبرونه کې په د انارو د نیالګیو د ایشودو د دې خوندورې میوې د پالنې او روزنې په باب زیاتې خبرې کوو انار داسې میوه ده چې په افغانستان او شاوخوا هیوادونو سربیره د امریکا په شمول په ګڼ شمېر هیوادونو کې کیږي د انارو د ونې په اړه ویل کیږي چې له 15 تر 100 مترو پوری لوړې راشي خوشحالي په مختلفو سیمو کې د انارو د ونې لوړوالی تفاوت ولري موږ په دې خبرونه کې په دې شخیجو چې انار په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي څه ډول هوا ورته مناسبه ده انار څومره ډولونه لري ولې د کندهار او تګاب انار نسبت نورو سیمو ته ډېر مشهور دي د انار ونه څومره اوبو ته اړتیا لري څنګه خپل انار له مرزونو او آفتونو ساتلی شو د انارو ونه په څومره وخت کې په حاصل راځي او تاسو درنا اوریدونکو هم پښتنې لري په دې سربیره نو کولای شي له موږ سره تماس ونیسي ورسره به د ټلیفون شمیرې او د واتس اپ شمیرې اعلان کوم خو لمړی به میلمنو ته ورشو زموږ میلمانه دي ډاکټر پوهنجار مختار احمد فیض چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد دی همدارس پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد دی دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم لومړی پوهن صاحب سمدی تاسو راته وایئ چې د انارو د روزلو لپاره د افغانستان کومې سیمې ډېرې مناسبې دي
لومړی سر کې محترم سروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز پوهنتون وستاس ګرانو بڼوالانو او ریدونکو ټولو ته خپل د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه په افغانستان کې د انارو د روزنو لپاره په لومړي سر کې د کندهار ولایت کاپیسا د هلمند د نوزاد ولسوالي د کابل د سروبي ولسوالي دا رقم په ننګرهار کې د خوګیانی ولسوالي په پراکي بیا مرکز او اناردارو دراباتو او په سمت شمال کې خصوصا په خلم په بلخ کې د خلم د هغه سیمې دي چې په دې سیمو کې انار په ډیره کچا تولیدیږي خو یو ټکی باید اضافه کړم چې د افغانستان انار موږ پر سلو برخو ووي شو 50% د افغانستان انار په د کندهار په ولایت کې تولیدیږي
bale ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مختار احمد فیض د انارو ونه په څو وخت حاصل راځي او دا هم راته وایي چې د انارو ونه نیالګي شو دل کیږي تخم لري کڅنګ ده
انار ما ویل چې هغه په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی میوه ده چې تقریبا د 1500 څخه زیات ورایتان لري د نړۍ په سطح باندې خو ته مخصوص ورایتان د افغانستان کې چې هغه هم د نامعلومو ادرسونو څخه راوړل شوی دی او له خواصو د بوتانیکل خواص یا کم چې د دې نباتي خصوصیات په تی ډول باندې ثبوت نږدې کچه په نږدې واځي چې بزګر ته تر اوسه څه په ډول واځي نه دي انار په شرایط پورې اړه لري په خاور پورې اړه لري
یعنی زما سوال دا و چې د انارو نیالګي شودل کیږي په کوم وخت کې شودل کیږي چې
راځو ان شاء الله راځو دا موضوع ته راځم انار چې هغه د نال دغه څخه تکثیر کیږي یعنی د تخم د نار څخه به تکثیر کیږي په غیر زوجي شکل باندې د دې تکثیر کیږي د دې کلهسته موږ واخلو په خاور کې اکسیر دو یو کلن او دو کلن نالاند دغه څخه تولیدي او بیا نال کوله سم دي کې انتقال کو معمولا هغه وخت چې دی په فعال وخت کې موږ کولای شو چې د دې نالان یا لښتې خاور ته انتقال کو او بیا د پسرلی په اوایلو کې یا د پسرلی د راتګ څخه لاس پنځله سر د مخ کې تاهیت انتقال کو او بیا د دې څخه درختي جوړیږي باغونه جوړیږي نو کچيري د خاورې حالت ورته برابر دی انار کچيري یو کلن یا دو کلن دی په هغه کال باندې نشان دی خو زموږ د احکام ورونه دا چې یو ستر اشتباه کوي چې د انارو په منځو کې د کښتونه کوي یو خدا چې انار په صحیح ډول په کوم فصلو چې په هغه فصلو باندې هغه فصلې دي نه مراد کړي او بل دای چې هغه په منځ کې دی کښت کی هغه کښت د انار دې ته څو کوي چې بل خرش په ژمو اوم کال دی ته وصول ورکه ولې کچيري دی په صحیح ډول باندې روزنه او پالنه وکړي په اول کال باندې
ډاکټر صاحب فیض به ورسته به په دې خبرې کې و چې څنګه کولای شو چې له خپلو انارو ښه حاصل واخلو. د پوښتنې مطابق که ځواب راکړې ډېر به خوشحاله سو. کور دی ودان پوهن صاحب سمدی مخکې مو د سیمو یادونه وکړه که اوس دا راته وایس چې په څه ډول هوا کې انار ښه حاصل ورکوي. تاسو اشاره وکړه د افغانستان په مختلفو سیمو کې انار کیږي له سروبي رانیولې تر کندهار او تر کاپیسا او کومو کومو ځایونو پورې. د دغو سیمو هوا ته که اوس ګورو ډېر فرق لري. کندهار توده هوا لري، سروبي سړه هوا لري، کاپیسا هم همداسې. نو څه ډول هوا ورته په کار ده او په څه ډول هوا کې ښه نتیجه ورکوي
انار؟ په د خپل ارسي خواص پر حساس باندې د نیمه استوایی میوه څخه ګرم کیږي. یعنی په دې مفهوم انار په هغه منطقه کې په هغه سیمه کې ښه حاصل ورکوي چې دوبه یې ګرم او نموي فصل یې اوږد وچ او ژمه یې نسبتا سوړ وي. که موږ تیز دغه منطقه وګورو تقریبا خصوصیات یې سره مشابه دي. اوس مثلا کندهار چې دی شپه یې څه ناڅه ژمه یې سوړ دی، هوا یې یخه ده خو ډېره یخه نه ده، ولې دوبه یې ګرم دی، وچ دی او ډېر اوږد دی. اوس که سروبي وګورو دا بیا دغه دی ژمه یې نسبتا یخ دی، ولې دلته بیا دغه هغه د انارو هغه ډولونه چې په کندهار کې روزل کېږي بیا دغه انار بیا په سروبي کې نتیجه نه ورکوي. بیا د هر انار دپاره د ده اقلیمي شرایط، مثلا په تګاب کې موږ بېدانه انار لرو، په تګاب کې موږ یو انار لرو چې په نامه د تګاب چې پوست یې ژر سپین رقمه دی، ولې دانه یې څکه توره ده، دغسې د لکه وینه غوندي. دا د دې هدف دی چې د هرې سیمې دغه اقلیمي شرایط یو د بله سره فرق کړي. ولې دا درته وایم، په هغه ځای کې چې هلته په ژمي کې د تودوخې درجه منفي 40 درجه سانتي ګریډ ته، یعنی منفي 14 درجه سانتي ګریډ ته ورسېږي، هلته بیا انار بالکل وده نشي کولی. په هغه ځای کې چې هلته د تودوخې درجه په ژمي کې ډېر سړه کېږي نتیجه نه ورکوي. مثلا خولم کې هلته په ژمي کې کله نا کله هوا دومره سړه شي چې مکمل ټوله انار د منځ دي، خو بیا بزګر څه کوي په دغه کې په خولم کې او په یرات کې بیا مخکې تر دې چې ژمی را ورسېږي دا انار تر خاورو لاندې کوي، په دې خاطر چې د ژمي د دغه څخه د یخوالي څخه وساتي. دا نو بیا په اقلیمي شرایطو پورې اړه لري. مثلا په دغه کې په ننګرهار کې په خوږیانۍ کې د لیدلې وځي یا د اورېدلې وي هغه منطقه ده چې د سپین غره په لمنې کې، هلته بیا اقلیمي شرایط هوا یې نسبتا سړه ده. او مثلا د فراه ولایت دی، د کندهار ولایت دی، دلته باید په هغه سیمو کې چې د دوبي تودوخه تر 8 درجې کمه وي هلته 8 درجې د سانتیګراد انار ښکلی رنګ نه اخلي، دانې ښه نه پخېږي. نو د دغو شرایطو اقلیمي شرایطو افغانستان خو داسې دی چې د ساحې یو د بل سره توپوګرافي یو د بل سره فرق لري، ولې یو تعداد شرایط دي چې موږ هلته بیا د نیمه استوایی نباتاتو دپاره زمینه د کرول هلته مساعده ده. اولی انار یو شوالی لري چې هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دی، هم د مالګې په مقابل کې مقاوم دی، ولې غټ خطر د سړې هوا دی چې هغه سړه هوا چې په ژمي کې تاوان ورته رسوي چې د منفي 14 څخه باید ټیټه نه وي، که منفي 14 بل د منځې وړي څنګه څه زخمي کوي، که منفي 16 مکمل هیڅ هلته وده نشي کولی. نو د داسې شرایطو په پاملرنه سره باید بزګر وګوري چې سیمه څنګه ده، هغه دا سیمه نتیجه ورکوي. مثلا بعضې خلک دي په کابل کې هم انار لري، ولې دا انار یې تروه دي، نه پخېږي، خپل خوند لاسته نشي راوړی.
بله صاحب، ډېره مننه پوهن صاحب سمدی. ډاکټر صاحب فایز، د انارو نیالګي باید په څومره فاصله کې کېښودل شي؟
د انارو نیالګي دا د خاورې په شرایطو پورې فوق العاده اړه لري. مثلا انار معمولا د دې دپاره چې کوم آیډیل یا هغه مناسب اندازه ده هغه 15 په 4 کې ده. اوس ځینې خلک په دې عقیده وایي چې د ګرمۍ انار سوځي، ګرمۍ اسکل انار نه سوځي، یا د بلګونې سوځي اسکل نه سوځي، ډیره ولاړ شي درې په درې کې کښېږي. خو په دې وخت کې انار کېږي، مګر ګڼ شمېر نور مشکلات بیا پکې کېږي. انار باید 4 په 5 کې کښېښول شي، د درخت او درخت ترمابین فاصله 4 متره او د کټارون ترمابین فاصله 5 متره ورکول شي. په دا وخت کې ښه ایریشن هم لري، ښه تهویه هم اخلي انار، او دغه د انارو میوې ته بیا کوم تاوان او زیان په دغه مسایلو کې نه رسېږي. اما که دوی وایي چې زه کله 3 په 3 کې کښېږم یا 4 په 3 کې کښېږم، زما په یو جریب ساحه کې ډېر درخت راځي یا ډېر بوټي راځي، اما په هغه صورت کې بیا د انارو ونه لږ میوه کوي. مثلا که ته 5 په 4 کې کښېږې، یو انار کېدی شي 6 انار ثابت ونیسي، او که ته 4 په 3 کې کښېږې، 3 په 3 کې کښېږې، بیا یو انار ونه چې ده هغه 10 یا 15 انار څخه اضافه ثابت نه شي روزلی او نه ساتلی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. فیض پوهن صاحب سمدی، مخکې تاسو ویل چې انار د وچکالۍ په مقابل کې هم مقاومت لري، له دې دا معلومیږي چې ډېرې اوبه نه غواړي. که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې انار څومره اوبو ته ضرورت لري او په څومره فاصله کې باید انار ته اوبه ورکړو؟
مخکې ما ویل چې مثلا انار یو د هغه میوه څخه دی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، او د انارو د اوبو کولو دا فاصله بیا وایم چې په څو وختو کې هغه مقدار باندې بیا د یقین نه پوهېږي چې څه کم کېږي. د 10 ورځو په موده کې په واټن کې که دوی ورته اوبه ورته ورکړي دا ډېره ښه ده. ولې په انارو په اوبو کولو په سیستم کې مهمه دا ده چې دوی باید آبیاري منظمه وساتي. داسې باید ونه کړي چې یوه هفته بعد مې اوبه ورکړي، بل افلای بیا 10 ورځې بعد اوبه ورکوم، بیا یوه هفته 15 ورځې بعد ورکوم. هغه غیر منظمه آبیاري د دې باعث کېږي چې مخکې ما درته وویل چې داسې یو بعضي غیر میکروبي یا فیزیولوژیکي ستونزې دي چې د دغه څخه را پیدا کېږي چې انار چوي. کله انار تږی شي، کله انار ډیر رطوبت ولري یا ډیر لندوالی ولري، چې دغه د انار د چاودېدو چې دا یو ډیر غټ مشکل دی په انار کې را پیدا کېږي. نو په دې خاطر چې انار کله ناکله کولی سوی دي تر 12 ورځو پورې لا هم انار ته چې اوبه ورته ورسېږي، ولې خو که په 12 ورځو کې اوبه ورته ورکوي، دا باید هر 12 ورځې باید اوبه ورته ورکړي. ولې کله ناکله خو بیا داسې وي، نو مثلا کلایمیټ چینج، اقلیمي تغیرات، یا هوا ډېره ګرمېږي. مثلا نسبت وه که موږ 10 کاله مخکې وګورو، اوس وګورو، دا اقلیمي تغیرات هم پر دوی باندې منفي اغېزه کړي. ولې دغه منفي اغېزې په نظر کې نیولو سره باید د اوبو کولو دغه دفعات وختونه چې هر څومره کوي، که 1 ورځ کوي، که 8 ورځې کوي، که 9 ورځې کوي، که 10 ورځې فاصله کوي، په انارو کې باید دې ته متوجه وسي چې دغه د اوبو کولو فاصله باید منظمه وسي. زما باغدار وروره باید داسې ونه کړي چې یو هفته بعد وکړي، بیا زه ورکې که اوس خو ونه سو نو 10 ورځې بعد یې وکړم، بیا اوس خو نه ولا دغه اوس خو بیکاره یم راځه 6 ورځې بعد یې وکړم، نه چې دغه بیا ډېر زیات ستونزې پیدا کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. زموږ یو اورېدونکې عمران محمدي هم دا پوښتنه کړې وه چې انار درته کوم وخت اوبه ورکول کېږي. دا تاسې پوهن صاحب ځواب ورکو، او دا ستاسې خبرې فکر کوم چې په ځینو نورو بوټو باندې هم صدق کوي. مثلا ما خپله په کور کې تجربه کړې دي، د کور دا زینتي بوټي یو وخت مې اموخته کړي دي چې په اونۍ کې یو وری اوبه ورکوم، ډېر شي، بیا مې کله یېر شوي وي 10 ورځې وروسته بیا مړاوي وي، بیا وروسته 10 ورځې وروسته چې اوبه ورکوم تارو تازه وي. نو یعنی عادت هم تر یو حده پورې رول لري، او سربېره پر دې چې هوا نقش لري. ډاکټر صاحب فیض، انار هم طبعا چې د نورو نباتاتو په شان امراض او آفتونه لري، که په دې اړه خبرې وکړي عام مرضونه څه دي؟
بالکل، انار د نورو میوجاتو په څیر یا د نورو نباتاتو په څیر باندې تر مرزونو په دې کې آفات ډېر راځي، ډېر آفات منځ ته راځي. د کندهار په سیمه کې چې موږ کم سدي یا مطالعه کړې ده د انار په برخه کې، انار کې چلور عمده ټول زموږ رایستلی دي د افات پر برابر یو د هغو څخه کله چې انار پر ګل ووځي په دغه وخت کې دی شفتکی چې دا یو افات دی اکثرا انار چې دی هغه ډېر متضرر کوي او کچیر مثلا دفه ونیسي کنټرول یې ونیسي نو اول ګلان ټول د دې بایس کېږي چې د شوکې له عمله څخه ورژېږي دوم چې کله انار جوازوارو سي دی د بورر په نامه باندې چنګي کوي دغه د انار میوه یا په تاج کې او یا په څنګ کې سوري کوي کله چې سوري کړل هغه انار نور غټیږي خو بیا چې پاینده کې هغه مات شي هغه ټول پام یې وروست دریم افات چې انار کوي هغه چې د دیش کولو ته یوه یوه نیمه میاشت پاتې مچ یا فروټ فلای املا ور باندې کوي مچ صرف د خپل عادت مطابق هغه انار چې غټي ته باندې پوس نازکي هغه سوري کوي کله چې سوري کړل بیا د هغه خورسته د دوهمي افات ته لار برابرېږي دوهمي افات لکه مثلا د سفروفایټیک فنګسونه دي چې بل اخره هغه انار ورسي او به ورته خوېږي او لمن د څخه دي دا هم په ساحو پورې اړه لري او همدارنګه په علاقو پورې اړه لري چې کومه علاقه اوس بیا وچې منطقې چې دي هغه هېڅکله افیکټ نه کوي یا شفتا نه کوي هغه باغونه چې ګڼې یې په لوندوالي نسبتا د ریلیټیو هیومیډیټي ډېری هغه چې بیا شفتا زیاته کېږي خو دلته بیرته خبره زیاته راځي کېږي که فاصله دې مراد کړې یې بیا په هغه بوغو کې د دغه افیکټ یا شفتې تاثیرات چې وي هغه کم وي او څلورم عمده افات چې دی اغه د انارو د تنیا ورشې چنجي دي چې اغه ته وایټ ګراب وای یا سپین پن چنجي دي دا د انارو رشه خوري او بل اخر اغه انار چې د سر د خواته خجړواله شروع کی تنیا وچیږي او بل اخر اغه درخته لمن د څخه دي دا هغه تلور او دا په تون اغه خو انار به خیز زیات په تون لري خود د پکندار کې دا تلور اوندا په تون دي چې هغه بزګرو سره لاس ګروان دي او یو بل ډول باکټریایي ناروغي ده چاغم په انارو کې ځکه اوقات پیدا کیږي دغه د انارو درخت چې دی هغه د سر د خواته خجړیږي بل اخر لوڅیږي او دغه شکل باندې د درخت چې ده هغه تر پای پورې لڅي او لمن د تخولار شي خو خوشبختي دا ده په داسې مکه ما چې د دې مرز کوم چړنه کړې ده یو وخت د هین په مرشا په یو کلی کې دا بکټریایي مرز تیر شو بل اخر دا داس مرز دي چې وګي به بالکل بیا د غانار مطلقاً په داسې مکه بیان نه کوي ځکه دا مرز بیا لته یو بومي شکل اخی د انار ودې ته نه پېږي نو ما بیا پښتنه ځینې وکړل چې مطلب په افغانستان کې په ځینې باغو کې دا شی د تلسو دي بیا مو سټریچمنټ او تکړې دي سمسو دي نو دلته ولې دا شی یو حالت نه راځي دا د ویل چې په کندهار کې د شپې او د ورځې د حرارت درجه چې د هغه ډیر تفاوت لري په دغه وجه باندې دغه بکټریایي مرض دی هغه سرایت نشي کولای او روش نشي کولای ولی یو څونه بکټ کولای شي چې لمن څخه یوس
بل ډاکټر صاحب فایز یو بل پوښتنه بل تاسو څخه کوم تاسو وویل چې آفات او مرض فرق لري تاسو ول چې د کندهار په انارو کې آفات ډیر دي خو مرضونه نسبتا کم دي فرق سره د دې لپاره چې خلک پوه شي چې آفات څه شته وایست او مرض څه شته وایست دی ونه
و په علمي لحاظ باندې افات یا پیست دې ته ویل کیږي چې کله هر فکتور په نباتاتو کې تر 50% اضافه ځان واړوي د دې د پاره موږ د پیست یا افات کلمه کاروو هر هغه عامل چې په نباتاتو کې تر 50% اضافه ځان واړوي دې ته پیست ویل کیږي یعنی پیست یا افات یو عامه کلمه ده چې موږ کاروو خدا پیست کې دای شي چې بیولوژیکي وي کې دای شي نن بیولوژیکي وي آفاتو یا حشراتو ته په دې خاطر باندې ځنګړي سوې دي پیست یا آفات چې هغه په لږ وخت کې ډیر سرایت کوي ولی ډیزیز چې دی ډیزیزم کې دای شي پیست که چیرې مثلا د ناروغي یو عامل تر 50% اضافه خساره په نباتاتو کواړي بیا موږ توایو چې دا هم یو آفات دی یعنی آفات دا یو عامه کلمه ده دا چې خاص حشرات ته ځنګړې شوی دی هغه تر نورو نن بایولوژیکل او تر ډیزیز تر دې د هغه د حمله او خساره د ځان زیات دی
ډیر سخت مننه په هان صاحب سمدی ک اوس د انارو پاللو تر راشو انار باید څنګه و پالو شاخه بوري څنګه وکړو؟
ډېر مننه. زموږ کې درځي چې تاسو سوال ته جواب ورکم. استاد واقعا ډېر شیانو ته اشاره وکړه چې دا د انارو د چنجي او د انارو د مچو د شبشاکي شپته چې ورته وایي او دا د ریشو هم دا یو چنجي دی چې هغه خوري. خو زه غواړم یو ټکی دلته اضافه کړم په دې کې چې په ټولو کې ډېر زیات خطرناک چې واقع کیږي او بزګر داغه په کنټرول کې عجز پاتې دی بغدارن چې هغه سره کم کنټرول کې دا انارو د لغه پروانګه کچې د دغه چنجي چې هلته زی دا د انارو دغه تا چې دی انار کده چې وګوري د سرچپه پرودي او دغه دغه چې دی دغه تاج چې دی په دغه کې دغه پروانه راځي خپل اگې چې بیا د اگې چې په دغه چې سو په وخت لارواس او لاروا به زنیوزي دا چې سوره یې کوي بیا نور میکروب داخليږي. نو د دا دې لپاره د دوا کنټرول ډیر ستونزمند دی. په دې خاطر ته نسې کولای چې معلوم پاشنه تر هر اناز لاندې ونیسي او د تاج دوا پاشي کی. نو د دې د کنټرول لپاره که چې دا زما مسلک نه دی زه په دې کې کومه خاصه مداخله نه کوم، خو ولیدا وایم چې دوی تر کې دا غزما تجربې څخه چې دی نو یو دا د چترامون ورته وای او یو بیا تلک ورته وای چې دا که بزګر خپل په باغ کې د دغه دوه شیوه څخه استفاده وکړي دا به ډیر په دې په کنټرول کې به د دې مرض په کنټرول کې به ډیر کومه کورسره وکړي. رالو د انارو د پالونه د پرمخ کې استاد اشاره وکړله. انار موږ په دوه قسمه باندې مثلا بعضی خلک داسې دي چې د انارو کلمې را اخلي د هغه وخت چې انار د استراحت په حالت کې سي نو کلمه را اخلي یو کلمه کلمې یاد وکلمه کلمې کولای شي چې هغه را اخلي په دغه کې په مخکې تر دې پرې چې په ژمي کې پسرلی راسي د پدال وکي یا هوت کې نظر پسې مې کې فرق کوي. دلته انار کښېنول کېږي. انار په داسې کوم وخت چې تاسو انار کښېنواسئ د اول د هغه کښېنولو دپاره یو داسې ژور غالی باید جوړ شي چې حد اقل حد اقل حد اقل حد اقل شپېته په شپېته کې خو باید وي. یا مستقیما کلمه کښېنول کېږي یا کلمه په نرسري کې کښېنول کېږي چې دا کلمه ریشي وکړي. کوم وخت چې ریشي وکړي یو کلمه کلمه چې شش کال د کښېنول بل کال په دلو یهود کې دا را باسي یا یو کلمه مخشد ده چې باید یو کلمه وسی. کوم وخت چې دا د کښېنول دا کلمې په کوریي کې باید کم تر کمه پرې یو سل سانتي باید دی واده کړی وي. کوم وخت چې دغه اول سر چې دا کلمه چې تکښېنوي په باغ کې دا باید د مځکې د سطحې څخه لوړ دا باید په اتیا سانتي متر باندې باید دا قطع شي. انار چې تربیه کېږي د دې د تربیې لپاره دې ته موږ مرکز خالص سیستم ورته وایي یا په انګلیسي کې اوپن یا لکه د ګلدان غوندې. په دې خاطر چې انار پر یو کلن پر دو کلونه او یو کلونه نو دو باندې د تیر کال په نو دی او شش کال هغه نو چې تولیدیږي پر هغه باندې میوه د میوه خاصه تولید دا دی چې پر تیر کلن نو دی په جانبي شکل او پر یو کلن نو دی په د نو دی په څوک کې میوه تولیدوي. نو په دې خاطر دلته باید د لمر وړانګې داخلي شي. یو اول د یو ونې د تربیې لپاره په لومړنیو درو کلونو کې د هغو دپاره باید چوکات تشکیل شي چې هغه چوکات نو بیا باید کم تر کمه پورې درې یا څلور شاخه ولري. انار په دوه سیستمو باندې روزل کېږي. یو یې په یوه تنه دي، بعضې یې بیا د دوو څخه نیولې عینې تر څلور تر پنځه پورې دي. په کندهار کې چې ما لیدلي په یوه تنه باندې دي. ولې په کندهار کې؟ مثلا په فراه کې، په کندهار کې، په دغه کې، په هغه منطقو کې چې هلته هوا دغه ده چې ژمی یې سوړ نه دی هلته په یوه تنه باندې تربیه کېږي. په دې خاطر چې خطر د ژمي د سړې هوا نشته. ولې په خولم کې مثلا په نورو منطقو کې هلته بیا په درو تنو په څلورو تنو. په دې خاطر چې دلته وایي د خطر د سړې هوا د ژمي د سړې هوا دلته وایي که یوه دانه یخ وله بله خو به یخ ونه وي دا به راته وساتل شي. نو د یو باغ په جوړولو کې اوله شاخبوري د تربیه لپاره مهمه ده. دوهمه فصله درېم مثلا انار په درېم کال کې پر حاصل راځي، پر پنځم کال کې خپل پول پر حاصل باندې راځي، یعنی مکمل پر حاصل باندې راځي. نو د دې لپاره دوامداره شاخبوري د انار لپاره به کوي. ولې دې ټکي ته متوجه وسه چې انار ونه داسې خالي نه کړي چې لمر یې وسوځوي. لمر سوځېدنه یا سن برن چې ورته وایي د په انارو کې یو د ډېرو غټو غیر میکروبي یا غیر فیزیولوژیکي امراض څخه دی چې د انارو په چاودېدو کې ډېر مهم رول لري.
بله صاحب، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په انارو خبرې کوو، څنګه انار پاللی شو، څنګه د انارو د ونو د مرضونو مخه نیولی شو، څه وخت یې اوبه کړو او نور مربوطې پوښتنې. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول صمدي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وس په بیرته ورشو خپل درنو میلمنو ته. ډاکټر فیض، مخکې پرون ورځ فکر کوم چې موږ له کندهار یو راپور درلود چې هلته باغدارانو د انارو باغدارانو شکایت درلود چې په دې وروستیو څو کلونو کې پر لپسې د دوی انار ونې هغه وخت چې په ګلانو راشي خراب شي او مرض ورته پیدا شي. دا کوم مرض دی چې هر کال راځي او دوی نه دي توانېدلی چې مخه یې ونیسي؟
لکه څنګه مرض انار ډېر مرضونه لري، لکه دی څنګه مرض مثلا ګل تی وی چی وی څنګه مرض
وای ګلانی وری شي تو یې سټوله ګلان
و بلې و ګلان اصل کې د انارو کم خواص مطالعه شي. نه یوازې انار بلکې هر میوه تقریبا ولس رقمه غذایی عناصر ته ضرورت لري، ولس رقمه غذایی عناصر ته ضرورت لري. ولې بدبختانه په کندهار او افغانستان کې یوازې دوه رقمه غذایي عناصر ورکول کیږي چې یو فاسفورس دی او دوه نایتروجن دی. هغه پاتې نور 15 عناصر هیڅ چا تر اوسه نه ورکړي دي او نه ورکوي. ولې کله چې د انارو څخه د میوه اخیستل کیږي، دا میوه ول سره عناصر په خاور کې دی ځای کوي. ولې چې دغه میوه دغه ول سره عناصر د کمباینیشن یا د جایوالي څخه جوړیږي، نو طبعا هغه میوه د ځای کوي، د عناصر به ځای کوي د خاور څخه. ولې هغه بیا د سپلای په شکل باندې نور کول کیږي، نو طبعا د انارو په ونه کې دغه فیزیولوژیکل ډیس اورډرز رامنځته کیږي. په فیزیولوژیکل لحاظ باندې کم هورمونونه یا کم انزایمونه چې دغه فعالیت مسولیت په غاړه باندې لري، هغه په نباتاتو کې کلک لري. اغه نباتات په صحیح ډول نسی کولای، انار په صحیح ډول نسی کولای چې د خپل ګلان ونیسي، نو په دا خاطر باندې اغه چیش کیږي، اغه رژیږي. بیا خوشبختانه تیر کال موږ په دې وڅانیدلو چې د دې لپاره یو ځانګړی هورمون د یو خارجي ملک څخه راوړو. بیا مراوري هغه ما پروش کالم چې په انار کې تش کالمن چست کې ولې فوکو لاده نتیجه ورکړه، یا هغه هورمون د یو الفا نفتالی سیټیکاسید په نامه باندې دیږي. دا یو سستی پر لټر باندې کاریږي. کچیر د غنار ګل نیسل د دې ګل استولته افتا پاتی یا تنجور دی پاتی کې پر و پاشه، کله چې پر و پاشه مکمل اول ګل پر اباسي او مکمل ګل پنيس بیا اس کله د دې چانس نشته چې هغه یو دانه انارم ورږي. ولې موږ څه کوم چېرنه کړی ده هغه موږ ته دا په ګوته کوي دا یو فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی، او دا فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی هغه بل خصوص د مایکرو نیوټریئنت لکه زینک، اوسپنه، منګنیز، بوران، مولیبډیم او فوسفات د دې د کمښت څخه په خاور کې چې نبات په صحیح اندازه نه ساتلای، بل اخره دی دغه فیزیولوژیکي ناروغي اخته، او دا کم ګلان چې هغه دی رژیي، او دا خپل دا کم هورمون چې ما یا کې دا په طبيعي ډول په نباتات کې جوړیږي. ولې مسولیت د مایکرو نیوټریئنټ لري چې هغه د نباتات کې په پوره ډول باندې تشکیلي.
بله، ډېر زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامونه تا ته ملمنو ته نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د وخت لغزنه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، ملمنو محترمونه، مې پښتنه همدا ده دا چیزی خپل شاید یم خاصتا زابل کې ملدلې دي د کندهار هنه رحم هم داسې دي ډیری وخت انار چوي نو یعنی دوی خوا کیږي هغه سی کلس یعنی هغه باغونه سی داسې دوړو وادونو ته سره نږدې د موټرو د تګ را تګ هلته څه نه څه دغه هغه ډیر چټلیږي خرابیږي نو آیا انار خو پریموندلی هم نسو د همدې چودلو لامل څه دي چې هغه دوی خواوې کیږي دوړې هم پر لویږي حشرات هم ورسره گزاره کوي نو دا چې زیات مریضۍ سره مخامخ کېږو نو د دوی لامل څه دي آیا تنده که په درختو ونو کې یا هم سیمه هوا کې یې فرق شته مننه
ډیره مننه سلامت اوسئ زابلی صاحب کور مو ودان وربشو بلبنو ته بل اوریدونکی نه قطه شو وربشو پوهان صاحب سمدی تاسو ځواب ورکړئ زابلی صاحب ته
پرلار سرکو زابلی صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې د مخکې پوښتنه چې تا وکړه زه غواړم چې یو لنډ نظر ورکړم د انار درې قسمه ګل لري یو نر ګل دی یو سزه ګل دی او بل ما بینزل بینل بینی ګل دی انار په صورت عموم سره هغه نر ګل چې دی هغه ټول رژي هیڅ نه پاتېږي بزګر دې په دې اکله باندې تشویش نه کوي چې د انار ګلان ولې دومره تویږي هغه ګل چې شزنای چې شزنای ګل دی هغه ګل د دغه د نر ګل په واسطه باندې فصل القاص خ چې ګرد افشانی وکړه نر ګل وظیفه خلاصيږي نر ګل د سې شوي دی شزنای ګل لکه د ګلدان غوندې دی دا بیرته دغه یو نو کې راپورته شوی دی ولی دا د زړه د استاد سره موافق یم چې د مادني مواد یا د عناصر رول په کې مهم دی ولې دلته مهم دا ده چې کله ناکله بزګر د دې تشویش کوي چې په انارو کې که په انارو کې هغه ګلان چې تولیدېږي که 40% ګل هم په میوه تبدیل شي د انارو دپاره په بیخي نو هغه کفایت کوي را بسم د زابلي ورور پوښتنې ته براسم چې ولې د انار چې وي د انارو د چاودېدلو مامخ کې اشاره وکړه که غیر منظم ابیاری مشتی سوکو هغه سی ابیاری چې یو اری مثلا و ورځی بات کوي بیا یې اتو ورځی بات کوي یو ار د انار ډیر ته دغه وی ډیر دی او کړی وی بیا د انار ته ځای کړی وی دا ورته ور کوي د دې سبب د دې کیږي چې انار کو وخت چې د پخوال مرحله ته رسیږي د انار چې وی کله نا کله بیا داسې چې د پخوال په مرحله کې پر انار باندې باران وسی دا باران چې وسی دا د کوي دا چې وی خصوصا هغه انار چې پن پوست دي د چاودیدلو په مقابل بیا ډیر اساس دي نازک پوست دي بیا د غل لري داسې ارتجایي خصلت لري د میوه د پوست سره د کیږي نه سره چې وی خو د دې شیانو د کنټرول لپاره موږ باید چې شي باید وکړو دا انارو د دې لپاره چې ونه چې وی اول طریقه خو یو طریقه دا ده چې یو رقم محلول یا یو عنصر د چې په نامه د بحران د بحران کې لټ پکښې کې دی چې دا د نبات په کافي اندازه موږ د عناصر د مایکرو نیوټرینټ یا کلیج مصرف عناصر دا موږ نه دی ورکړي نو د دې لپاره یو محلول یو محلول د په نامه د بورو سټار په نامه باندې چې څلور سی سی په یو لیټر کې مخکې تر ګل او وروسته د ګل کدا دا پښې کې یا یو محلول چې هغه ویټو ټاپ ورته وای چې 2 ګرامه په یو لیټر کې مخکې او وروسته د ګل کدا دا پښې کې دا د دې لږه ده دا انارو د چاودېدو مخنیوي کوي یعنی ابیاری باید منظمه کوي دغه د ګوران انصر دغه معلول چې نن درته یاد کوي دا باید وکړي او بل به توجه وسی چې تاسو په یو رسې چې باران کې یو خړه پړه په تاسو خو اوس خواغه دی یو هفته مخکې وروره د انټرنیټ د لارې سوای چې بیا باران کېږي مخکې تر دې چې باران کېږي تاسو باید میوه ټوله کاستی میوه او میوه چې د پخوالي مرحلې ته رسیږي تاسو یو او دوه هفته د مو به کاستی میوه چې خوږه وي ډیر اوبه کشي د چاودېدو باعث کېږي او په دغه وخت کې چې دغه میوه چې دغه چې تاسو لمرم تیز دی دا مو وچ هم ساتلی بیا مو غیر منظمه کړی دا نو د وچېدو د باندې کېږي اته کله ناکله داسې په مخزو کې ویل شوی دي چې تاسو کولی شئ ګچ ور باندې راکاستی پر انار باندې دا سپین کاستی دا وړانګې دغه کوي منقص کوي او د دې د دغه لپاره د چاودېدو څخه د توروالي څخه مخنیوی کوي
ډیره مننه سلامت اوسئ پوهان صاحب سمدی ښاغلی احمد فیض د انارو د نیالګي
پر دغه پښتنه باندې
سید تاسو خپل نظر څرګند
کړئ سید چاودنه پر پښتنه باندې یو نظر ورکړه
مهرباني مهرباني
چاودل عمومی په کندهار افغانستان کې ما مخکې اشاره وکړه لکنی ورایتیان ستونزه کرل کیږي که دغه ورایتیانو صحیح اوریجن او ځای معلوم نه وي. ولې بیا هم زه دومره ویلی شم که چیرې هغه ورایتیانې چې هغه کوم پوست کې انار وي، لکه اوس ښه مثال د هند په مرسا او په نور ځایو کې کم انار چې کرل کیږي پر هغو باندې هر وخت باران کیږي، ولې بیا هم هغه انار چاود نه کوي. ځینې ورایتیان شته چې هغه مثلا د امریکا او نورو هیوادو څخه دلته راوړل شوي دي، هم دلته په صحیح ډول باندې تدویج شوي نه دي، لکه وندرفل انار که چیرې د افغانستان د انارو دهقانان د خپل باغونه په هغه باندې بدل کړي، زه د دې اطمینان ورکوم چې بیا به د دې هیڅ نوه انار ونه چوي. یو دومه خبره په چاود کې بیا هم راځمه، د عناصرو غیر عادلانه یا غیر متوازنه ورکړه ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه، دوه عنصر یوازې په نباتا په انارو کې کاریږي، پنځلس یې نه کاریږي. زه خپل راولسته وایم، په داسې یو شخصي تجربه مې کړې ده، ما تقریبا د انارو چاود چې مخکې شپېته سلنه وه پنځه سلنه ته راټیټه کړې ده، په خاطر د څه شي؟ په خاطر د دې چې ما په هغه کې د پوتاشیم مقدار زیات کړی دی، یعنی پوتاشیم مې زیات ورکړی دی، ولې په یوازې کې فاسفورس نایتروجن چې دی هغه مې کم کړی دی. پنځه سلنه ته چاود راغلې ده د شپېته سلنه څخه، چې پوتاشیم د انارو په کیفیت کې ډېر رول لري. ولې که موږ انار تجزیه کړو، انار په خپل کیشو کې 15% پوتاشیم لري، یعنی انار د نور نباتاتو څخه جلا دغه لري، نیوټریشن لري چې فاسفورس سره فاسفورس یوازې 4% دی. اما دلته په افغانستان کې تر ټولو سره فاسفورس انار ته ډیر رسول کیږي، حتی تر 1 کیلو پر خلک دی فکر ښکاري. همدارنګه نایتروجن ته کرا ته نایتروجن یوازې 25% دی، پاتې نورې نیوټریشن دی. نو که موږ د دغه پر یواز د فاسفورس په یواز د پوتاشیم مقدار په زیات کو، د فتن د انارو دغه چاود چې ده هغه کمیږي. دا چې څو فیصد به کم شي هغه د انارو په ورای کې باندې اړه لري. او یو بل خبره مې اضافه کوله، کله چې باغ ته موږ اوبه ورکوو، دا نظر په خاوره او نظر په تودوخ پر ډیر اړه لري. مثلا یو بیکان دی خاوره چاندې ده یا ریګنه خاوره ده، دوی مجبور دي چې په هر درو ورځې اوبه کړي، مګر بل دهقان دي دغه خاوره کلیه ده، مات دی، مټ په لس په دولس ورځې اوبه نه غواړي. دهقان څنګه کولی شي چې زه خپل باغ ته وخت اوبه کړم؟ یو هغه د ماشینري طریقه ده چې کوچني ماستر میکران راځي، قیمت یې 200-300 افغانۍ دي. ته څو ځای په خاوره باندې تقریبا تر 10-15 سانتي پورې نه نباتي، قدر 50% رطوبت کښته وو، ماستر کښته وو، دی خپل باغ اوبه کړي. که تر 50% لوړو ضرورت یې نشته، په عادي طریقه باندې داسې کولی چې مثلا د 5 سانتي متره په ژوروالي څو ځایونه دی غار کې، او بیا د خاوره وګوري که چیرې د خاورې لندبل یا سره مشتله خو اوبو ته ضرورت نه لري، که نه سره مشتله باید باغ اوبه شي. موږ هېڅکله دا نه شو ویلی چې یا دې 10 ورځې وروسته اوبه شي، یا دې 12 یا دې 8 ورځې، ځکه یوه هفته شدید بادونه راځي، په باد کې مشتر ټوله ځای کېږي، د خاورې رطوبت ټوله ځای کېږي. بل هفته بیا باد نه وي، ګرمي نه وي، بیا په ډېرو ورځو باندې اوبه غواړي. نو تر ټولو بهتره طریقه دا ده چې دوی مین ولې د دغه شي څخه کار واخلي، یا یې پرکټیکلي په لاس وګوري، او یا یې د ماستر میټر په واسطه باندې وګوري. نو که باغ اوبه غوښته ور دي کې، او که نه غوښته ضرورت یې نشته.
بله استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، د اوبولو اوس په نړۍ کې د قطرې سیستم ډېر رواج سوی دی، د کندهار د خلکو د عاید یوه مهمه منبع انار دی، او د کندهار انار ډېر مشهور دی. آیا دا سیستم رواج سوی نه دی، خصوصا اوس چې وچکالي ده، اوبه هم کمی پیدا کیږي، نو دا به شاید خلکو ته ارزانه او اسانه طریقه وي که څنګه؟
بالکل، د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې نه یوازې د انار دپاره، د ټولو باغونو لپاره باید کتری سیستم عام شي، ځکه هغه تقریبا د 60-70 سلنه اوبه سپموي. یعنی که ته په د خپلو اوبو باندې یو جریب باغ اوبولی شې، که کتری سیستم ته واړې ته 2.5 جریب اوبولی شې، یعنې دا یو فایده ده. موږ خپله د دې تجربه کې په عینومینه کې تقریبا 400 درس انار دي کتری سیستم ته واړول دي، فوق العاده نتیجه ورکړې ده. مثلا د هغه په دامان کې 4.5 زره بوټي انار دي کتری سیستم ته واړول دي، فوق العاده نتیجه ورکړې ده. یعنی هلته د اوبو ورکړې ته محاسبه کیږي، لکه مثلا د انارو درخته د 30 څخه تر 160 لیتره اوبه په 8 ورځو کې دا ځای کوي، د سل څخه تر یو سل شل لیتر اوبه ضایع کړي که ماشبه ورته وڅې. نو اوس ته دا ډریپر داسې ورته عیار کړه چې دی مثلا په درو ورځو کې څلوېښت لیتر اوبه ورکړي. نو هر درې ورځې وروسته ته کولی شې پر ده اوبه را ایله کړې، هغه د ده ضرورت په اتو په نه ورځو کې یو سل شل لیتر ته ورسوي. همداسې نور نباتات چې د اوبو دغه د اوبو مقدار ته حساب کېږي چې دی څونج ټرانسپریشن کوي، د پانې له لارې څونج اوبه خارجي، ډېره ساده محاسبه ورته کېږي. دا هغه پر اساس ته کولی شې ډریپر ورته عیار کړې. هېڅ نه وستونزه، هېڅ نه و باغ، هېڅ نه و انار، هېڅ ته نه رسېږي. صرف هغه د اوبو ضرورت ورپوره کړه، کې په درې ورځې ضرورت ورپوره کړې، کې په یوه ورځ ورپوره کړې، او کې په پنځه ورځې ورپوره کړې. د ده ضرورت ورپوره ته نور دی د هېڅ سره کار نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسې پوهن صاحب سمدی. څه وخت انار باید راټول کړو؟ یعنی کله به پوه شو چې انار مو رسیدلی او نورې باید راوښکو؟
ډېر ښه. دا انار خو ارم یو ځان د پاره جدا په افغانستان کې د انارو مختلف ډولونه شته. مثلا د هغه سروې د لحاظ څخه چې په 2013 کې وزارت زراعت کې او د باغداری یو پروژه په نامه د پی ایچ ڈی پی 15 ډوله انار افغانستان ته افغانستان کې موجود دي چې دا غڅخه 15 محلي انواو دي چې دلته راټول شوی دي چې زه په خپل په ماغه پروژې کې هلته کار ورسره کوي چې دا پروژه د 2008 خطر تر دغه کارګرو پرې ترڅو پرې چې دا جمهوریت او امارت راته هغه پروژه فعال وي. او شل یورایټګانی چې دا استاد مخکې نوم یې واخیستې وندرفول په 2001 کال کې زه کالیفورنیا ته یو سی ډی ویس پونتون ته د یو دوه د یو دوه درو هفتو د فار تللې وم. بیا دوم ځلم لاړم، هلته مې شل یورایټګانی د انارو چې په هغه کې وندرفول، آریانا، سمبرسکي او مختلف چې د افغانستان د شرایطو سره چې ما کتل چې هغه میوی سایزی غټ دی، شرنګ لري، شت انار لري، شل خارجي ورایټګانی می انتخاب دا او دغه د گیڅخه ما خواهش وکي هغه کلمی می را انتقال کړي. بیا ورکړي جلال آباد کې، په جلال آباد کې، چپکندار کې، جلال آباد کې، خلم کې، د افغانستان په بازو ولایت کې وجود لري. د افغانستان د 15 انار په اکل باندې دلته کټلاک چاپ شوی دی، واستاز به خبر نه دا به د کولس چې دا کټلاک واخلي چې هغه رجستر په نامه باندې دی. د 15 ورایټګانو مختلف خصوصیات پدې کې دی. او انار د پخواله د لګاتخه موږ درې قسم لرو چې وختي پخېږي، منځمال دي او ناوخت دي. انار چې په صورت عموم سره زه غواړم چې دا شي ډیر ساينټیفیک او علمي باس چې بزګر نه پوهیږي دلته باس و نه کم. زه غواړم پریکټیکلی د سی او چې شی وایم چې دغه څخه هغه څوک چې د زموږ خبري اوري دا هغه څخه
مو
هغه در کړی شي. بله، نو دلته خبره ده کوم وخت چې انار په ما ده ټول چې مختلف دغه دي ورایټګانې دي. په صورت یو منتر انار داسې وایي علمي مخزونه وایي، وایي انار کوم وخت چې پکېږي کته داسې فرشا باندې وټه کوي د اوسپنې ځخ کوي. یو دوم دوم هغه د انار تاج چې دی، اول سر چې انار چې دغه وي چې وومي دا تاج خوله غټه وي. کوم وخت چې پکېږي دا د تاج خوله کوچنی کېږي، دا سره ټینګ سره وتړسي. دا دی دریم خبره. دا ده چې هر ورایټي ځان د پر یو مخصوص رنگ لري. اکثر ورایټګان چې مثلا سور رنگ لري، سور تیره رنگ پیدا کوي. او دا هغه د کندي مواد چې مثلا ته وغواړي چې شې دغه وګوري، باید ته دغه انا کندي مواد وګوري چې دغه کندي مواد 100% دي. مثلا 14% دي، 12% دي، 14% دي، چې دا هغه د پر اته 13% پرې دا هغه د کندي مواد فرخې. نو مثلا انار مش پاجان انار لرو، مې خوش انار لرو، مش تروان انار لرو، چې د هر یو د دې په ارشي خصوصیات باندې اړه لري چې ته کولای شې هغه باندې پوسې چې هغه مخصوص رنگ ځانته. اوس مثلا په فراکی دغه د فخري انار دي، هغه به ځانته یو ښه سور سور تیره رنگ ځانته غوره کوي. بل انار سبزک انار دي، هغه بیا شین رنگ خو دا رنگ بیا ډیر روشن وي. د لیر څخه په دې باندې پوهیږي چې دغه دی چې دا میوه په خاصه وي. نو دغه د میوه د پخوالي دغه دی علایم دی. ولې دا باید وایم چې د انارو میوه داسې یو میوه ده چې پس له چکولو نه پخیږي، باید په ونې کې ښه پخه شوی وي. ولې راشکولو وروسته پرې زموږ خلک په عام شکل باندې دا په ترپلور لاندې کوي یا بوس ور باندې اچوي د دې رنگ نور هم ښکلې کیږي، ولې د ده په کیفیت کې کوم خاص تغییر نه راځي.
بله ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې استاد فیض. زموږ یو اوریدونکي خیرالله اوریاخیل لیکلی دی، وای انار می کرلی دی، ښه ګلان ډیر کوي خو انار کم کوي، ورباندې خالونه پیدا کیشي او بل در چې پوره نه غټی شي، دلیل به څه کېدی شي؟ البته بهتره به و چې د لیکلي وای چې له کوم ځای نه دا پیغام راستولی دی، شاید له تاسو سره مرسته کړې وه په ځواب کې، مهرباني بیا هم څه ورته وایست.
بالکل و مخکې ما اشاره ورته وکړله چې د ګل د رژېدو لپاره باید مخصوصا ځینې هورمونونه د هغې استعمال شي. کله چې هغې استعمال شوله ګل انشاءالله 90% هغه نیسي او پاتې شو خالونه. خالونه مختلف عوامل لري، دا بیا کتل کېږي چې څه ډول خالونه دي، آیا دا د یو بیکټریا په واسطه رامنځته شوي دي، د یو حشرې په واسطه رامنځته شوي دي، د فنګس په واسطه رامنځته شوي دي. هغه خالونه بیا چې ونه کتل شي ویل یې مشکل دي چې مثلا دا خالونه څه ډول خالون دي او څنګه رامنځته شوي دي. او کله چې انار نغتیږي دلته بیرته خبره دغه ته درېږي چې کچېرې مثلا ځینې داسې ورایتیانې طبیعي راځي چې د هغوی هغه تجارتي ورایتیانې وي، دغه انار په طبیعي ډول باندې په یوه سایز پاتې کېږي غټیږ نه. اما کچېرې دغه ورایتیانې تل په کندهار یا نور ځایونو کې مروج وي، د هغوی د نغتوالي د پاره یوازنی شرط د نایتروجن کموالی شي. یعنی کچېرې نایتروجن داره کاد دی په مختلفو وختو کې، مثلا د هر 15 ورځو په وقفه کې دی ورته ورکې، زه اطمینان لرم چې دا انار به بېرته عادي حالت را وګرځي او غټ شي.
پوهان صاحب سمدي، تاسو وویل چې څه وخت انار باید وشکول شي، او که چېرته په مخه وخت کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، یعنی په خپل وخت انار راټول نکړو لونه ونشکو، تاوان به څه وي؟
ډېر ښه، کچېرې انار په خپل وخت را ونشکول شي د دې خطر شته چې مثلا اخو د میزان او عقرب میاشت بیا په دغه میاشت کې بیا بارانونه احتمال شته، کدی که باران وسو انار چوي، کدی اوبه ورته ورکړي انار دې چوي، او که مثلا کوم وخت چې انار ډیر پوخ هم پریږدي چې ډیر زیات پوخ شي، چې هغه ډیر زیات پخواله وي، هغه هم د دې باعث کیږي چې د انارو په ذخیره کې په ساتلو کې په دې شیانو کې دا ولري منفي اغیز وکړي. نه، انار باید ډیر باید پوخ هم نشي او ممنوي هغه خپل مناسب حالت د پخواله ته چې ما مخکې وویل چې دغه علایمې دي چې تاج باید سره راغونجي سوی وي او ښه ښکلی کیرا رنگ اخیسته وي، چې هغه رنگ د میوې په ارسي خواصو پورې اړه لري چې دا کم ډول ده، کم ډول میوه ده. هر میوه ځانته مخصوص یو رنگ لري چې ځان لپاره هر قسم د انارو ځانته دا لري. نو د دې لپاره ښه ده چې که هر میوه چې وي که ډېرې پریږدي چې پخه شي، د هغه د انتقال کې ډېر ستونزې پیدا کیږي او امکان لري چې هغه د میوې د خرابتیا باعث وکړي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب فیض. د انارو نیالګی کله په میوهدارې ونې باندې بدلیږي؟ څو کاله ورته پکار دي
نیالګی؟ که چیرې یو کلن یې لږ تر لږه 2 کاله وخت نیسي چې دی باید ګل او میوه دواړه وکړي، او که چیرې 2 کلن یو کال ته اړتیا شته، ولې په دې شرط چې هلته به د خاورې فرتلتي یا د خاورې حاصلخیزي په نظر کې نیول شوې وي، که ښه حاصلخیزه خاوره یې چې دا کال اکسیجن روان کال ته کافي اندازه دی تاته میوه درکولی شي، ولې که تا یې د خاورې حاصلخیزي په نظر کې نه یې نیولې، هغه اوږدېږي تقریبا تر 4 تر 5 کال پورې رسېږي چې بیا دې میوه کوي. یعنی هغه خپله په دغه تنظیم منیجمنټ او په اداره پورې مربوط دي. که ښه وکولای شي چې په صحیح ډول باندې نیوټریشن ورته پوره وي، دوی ډېر ژر کولای شي چې واده وکړي، او که چیرې دغه د خاورې شرایط په نظر کې نه نیولې، نو بیا په هغه صورت کې یو څه د واده کې دغه دندېږي.
پوهان صاحب سمدي، تاسو مخکې وویل چې د کچرته هوا تر منفي 14 زیاته ټیټه شي نو بیا د انار ونه یخ وهي، د دې لپاره باغداران څه کولای شي چې یخ یې ونه وهي؟ ځکه چې اوس خو تاسو معلوم ده چې اقلیمي بدلون ډیر دی، ژیمو مو ډېر سخت دی کله کله، لکه څنګه چې اوړي مو کله کله ډېر سخت تاوده وي، نو لارې شته او که نشته؟ په ځینو ځایونو کې ما لیدلي دي چې خلک ترې پلاستیک تر تنې شاوخوا یې راتاووي، دا یې د مخنیوي لاره ده او که نه ده؟
بله، انار ما مخکې وویل چې درې قسمه تودوخه ده چې انار ته ضرر رسوي. یو منفي 11 درجه چې په پسرلي کې انار یخ وي، کله ناکله ژمی چې منفي 14 ته ورسیږي هم انار یخ وي مکمل، یو تعداد یعنی په سلو کې اویا اتیا فیصده شاید ووي، ولې هغه مخکې کې چې منفي 40 کېږي هلته قطعا امکان نه لري چې ته انار ولري. هر کال دې انار د بیخ څخه دغه وي یخي وي، بیا برته نوي نودي راباسي، بیا نو دا نو چې برته نوي نودي راباسي بیا په دریم کال په دوم کال په دې نقصان کوي، او دا چې انار مکمل په حاصل راځي هغه پنځم کال کې پر حاصل راځي چې بزګر بیا د هغه ځای هغه حاصل چې ټول حاصل ورکوي د انار اره ونه ځان لپاره خاصیت لري. او سړه هوا درنه ده، په همدې خاطر باندې زما خواهش و بزګرو ته دا دی چې سړه هوا درنه ده، ګرم هوا سکه ده، په هغه منطقو کې چې لږ خطر د سړې هوا شته دوی کولی شي چې پرتنې باندې دا د شولې بوس یا پلاستیک راتاو کی، دا د دوی په ساتلو کې یو څه نه څه کومک کوي، دا هم کومک کوي چې د یوې تنې پر ځای څلور پنځه تنې سره یو ځای په پنځه تنو باندې چې تربیه کې دا ورسره کومک کوي. خو زما خواهش دا دی زراعت په دغه باندې نه کېږي، په داسې باندې نه کېږي چې په خیال او خواب باندې موږ دا کار وکړم چې زه دا کار کوم، نه، د انارو دپاره باید داسې منطقه باید وسي چې ژمی ډېر سوړ ونیسي، یعنی منفي 11 درجې سانتي ګرید ته باید ونه رسېږي، او دوبه باید ښه ګرم وسي، ښه اوږد وسي، د شپې او د ورځې د تودوخې ترمنځ باید فاصله وجود ولري چې دغه انار دغه تفاوت باید وجود ولري چې انار یو ښه رنګ دغه کې، او بل موږ چې کولی شو چې داسې ورېټګانې د انارو، خو بدبختي دا ده چې په افغانستان کې اساسي او بنیادی څېړنې چې هغه ته بیسیک ریسرچ وایي چې په دې کې باید مسلګري وسي، داسې ورېټګانې پیدا کړو چې هغه د یخ په مقابل کې باید مقاوم اوسي، داسې یو رستم کوته پیدا کړو یا پای رشي چې ورته وایي لکه په منو په نورو میوو کې چې شته چې په دې کې هم پیدا شي بیا د حل لاره شته.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې، د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې، د جهان دی حسرتونه، د جهان دی حسرتونه، د دردمن شام دے یاد ہوں جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د درد من جهان دی حسرتونا د درد مند و پاسینو کی دل کا کبھی پراشا دل چران پتور عشق کی
آزادی رادیو ڈاٹ کام
زویاو زلے پکتیا تانڈی والا
بلا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا
راز چی زویاو زلے پکتیا تانڈی والا
بلا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا
نن سبا کے تیر شل آخر دے سالور کالا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا ڈبر کلی کو لالا
راز چیزو یو زلی پکتیا کا انڈی والا
ملا چخن باوکی دیر زیاد بشو خوشالا ملا چخن باوکی دیر زیاد بشو خوشالا شو خوشالا ولا چی خون باوکی دیر
زیاد خوش و خوشم.